السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو زمليها میرزاده هرکلی کوم. د مشال ریډیو په دې ځانګړي خبرونه کې نن د طاهر کلاچوي په اړه معلومات لرو. طاهر کلاچوي د پښتو د مهمو شاعرانو په هغه ډله کې شامل دي چې شاعري یې د کلاسیک او نوي شاعري امتزاج بلل کیږي. طاهر کلاچوي د خیبر پښتونخوا په سویلي سیمو کې په لومړي ځل د ادبي جرګې بنسټ کېښودو او د پښتو نوې شاعري یې خلکو ته وپېژندله. هغه د پښتو سره په اردو کې هم شاعري کړې ده او لنډې کیسې هم لیکلي دي. تفصیل د اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راشد خټک په دې پروګرام کې اورو.
طاهر کلاچوي د خیبر پښتونخوا په جنوبي سیمو کې د نوې پښتو شاعرۍ او ادبي جرګو په بنسټګرو کې شمېرل کیږي. که څه هم هغه په داسې ځای یعنی کلاچۍ کې زیږېدلې و چې د زیاتره اوسېدونکو ژبه یې سرایکي ده، خو په پښتو کې معیاري او په ټول پوره شاعري نه صرف خپله کړې ده بلکې د نورو ډېرو شاعرانو او لیکوالانو روزنه یې هم کړې ده. د طاهر کلاچوي د زیږېدنې د نېټې او کورنۍ په هکله نثر نگار او شاعر پروفیسر اسیر منګل مشال رډیو ته وویل:
د بڼو لاندې قتل هم هنر غواړي، په حیا حیا خندل هم هنر غواړي، یارستا د سخن گوسترګو په مخ کې د زړه حال ظاهرول هم هنر غواړي، بل هوس د ستا بوسې ته هوس نکا په ګل شونډې لګول هم هنر غواړي، لکه پرخه د نرمې له برکته ګلونو خوب کول هم هنر غواړي، کلمبی له سر خیږي پروا نکا لکه شمع غم سهل هم هنر غواړي، چې هر څوک ور باندې مینه کړي سنما هغه فن حاصلول هم هنر غواړي، اوته بوته خو هر څوک لیکي طاهرا خو لیکل دغه غزل هم هنر غواړي. ارواخه د طاهر کلاچوي چې خپل نوم یې غلام سرور و، ادبي دنیا کې په طاهر کلاچوي پیژندلو شوی و. تخلص طاهر او د کلاچۍ اوسېدونکی و. په کال 1918 کې د کلاچۍ په خاوره فقیر نور محمد سروري قادری کره زیږېدلی و. په خټه ګنډپور پښتونو اول یې په اردو کې شاعري کوله. د هغې وجه دا وه چې د دې د علاقه ډی آی خان ټانګ کلاچي دې کې اکثر د سرایکي او د اردو شاعري کېږي. د پښتو شاعري هم کېږي خو ډېره کمه کېږي. نو ده هم په ابتدا کې په اردو کې شاعري کوله. چې کله دی بیا د بنو زرخیزې ادبي ځمکې ته راغی، دلته د حکمت دکانو حکیمو حکمت به یې کولو. نو دلته چې راغی دلته بیا ماحول ټول د پښتو و. نو ده هم په پښتو ژبه کې شاعري شروع کړه او ځینې ادبي تنظیمونه هم جوړ کړل. مطلب دا دی چې ده به شاعرۍ سره سره شاعران هم راغونډول چې په هغې کې به تنقیدي غونډې هم کېدې، تنقید به هم کېدو. مطلب دا دی چې یو ادبي ماحول بنو کې خو مخکې نه جوړو، خو چې دی راغی نو دا ماحول نور هم ښه شو.
شاعر او لیکوال حیران خټک مشال رادیو ته وویل چې په بنو کې د ادبي جرګې جوړولو روایت طاهر کلاچوي کې خودو.
او دا خبره صحیح ده، اصل قسم ده صحیح ده چې دا طاهر کلاچوي چې په 1956 کې ادبي تنقیدي ټولنه د زړو ملګرو په تعاون په مرسته کېښودو، د ډېره مخکې په بنو کې یا په دې سیمه کې بل ادبي تنظیم نه و. د اردو تنظیم خو و، انجمن ترقی اردو چې طاهر صاحب پکې خپله هم شامل و. وروسته هغه وخت استعفا وکړه او بیا په فروری 1955 کې پښتو ادبي ټولنې بنیاد کېښود. نو د دې د مخکې په دغه سیمه کې بل پښتو تنظیم نه و، د پښتنو لیکوال تنظیم نه و. لیکوال خو موجود و هغه زمانه کې، یو که خټکم و، عبدالرحیم مجذوب و، سید امیر سرحدی، ماسټر جمال او دغسې لقمان طارق، دا خلک موجود و. خو د دې سه اجتماعي پلیټفارم نه و. د دې داسې څه طریقه نه وه چې جمع کېدل به یا به مشاعرې کول یا به نور پروګرامونه کول. نو دا کریډیټ چې دی دا طاهر کلاچوي سنتري دا د 1956 کې تنظیم جوړ کو او په دې باندې بیا دا کسان ټول سره شامل وو چې د کومو ذکر ما وکړو. او دې نه مخکې په بنو په فدا باندې د ولسي شاعرانو قبضه وه. ولسي شاعران په دې کې اکثر مجلسیان هم وو، سندرغاړي وو، پروګرامونو ته به تلل چې به مجلسونه کول کنه. او شاعر دا سندرغاړي میں کے فرق اول کرا رکو صاحب سب دے تنظیم جوڑ نہ پس پرو رو خر ٹائر پر سندر گاڑی کے پر بازے پوشن جنوبی اجلا کی چتر او سب پورے کم ادبی بیداری دا یا ادبی شعور دے یا پشتو ادب کے دبندو دا غزل دا اور دا نظم کم مقام دے ددے تو کے وائم چی تاہیر کراتی سیر تری دکا چی تر او سب پورے چی کم اسو سیلار روانا دا دا تاہیر کراتی سیر فیر دے دکا چی سب دا پس دا ادبی ٹولنا ابتدا کے خوڑے نا فعال آوا ہفت روزا اور جدی پروگرام ہے کوال بیا پیزا فرزینی شو بیا بیا شنی شو اور رو پکی بیا دا یخشول پروگرام تقریبا ختم شو اور دخل کو دا انٹرسٹ پکی دا مگرو دلچسپی پہ ختم شو ہری کی سدا سے کسا نو چاہیے کوئی دا تنظیم مخ کے اون چلے دو پا انداز کے نہ کسنگ کے ٹوٹ سے ہو بیا نور سوا کچھ پہ تب کے دا عبد الرحیم مجذوب پ مشرے کے کم کسن چے دا مختو ادبی ٹول شامل مجذوب ماسٹر جمال ماسٹر اطلس خان اور رحمان طارق اور سید امیر سرحدی عبدالعیب سیفی راٹول پہ کے شامل ہو پدے تنظیم کے دا تنظیم بھی ڈیر خو چلے دو دے با تنقیدی شخصوں باقاعدہ کول کو عبدالعیب مجذوب صاحب کے دیش پیتم کے دبد مشہور ادبی خدمت گار رجب خان رجب طریقے اور اس سے ستر کے لگ بھگ فارش واقع زمانے کے پکے زم شامل مطلب دار ہے طاہر قراچی سے پختو ادبی ٹولنا نو وجو کرے نوسی تنقیدی ٹولنا ہم کو وجود کے ساتھ تھا اور بیا دے تنقیدی ٹولنے تربیت یافتہ خلقوں پخر اخبر و علاقوں کے پخر اخبر و شیو کے ادبی تنظیموں نہ جڑ کر سپاہی کے ذرا تنظیموں نہ ڈیر ریاض فعال لیوسم خدا ٹول فیس چیزی دا طاہر قراچی صاحب نے اور طاہر قراچی صاحب نے ادبی بیداری اور ادبی شعور کے بنیادی کردار ادا کرے دے
د طاهر کلچوی ملګری شاعر اشرف عدیل د خغه د شخصیت پړه خپل نظر د مشال رادیو سره داسې شریک کړو
د ما د اسیس پی پیښور د دفترنا په کال 1974 یا د کال 1974 په شروع کې د اس پی آفس بنو ته تبدلا راوښو تر دې وخت ما شاعری کولا خو پټا پټا د ما جان پیښور کلتا میرشلی خان خټک مرحوم ایسای اکبر مرو جونیئر فرق محمد علی پنیالوی اور ماسٹر تاج علی تاچرا وشوا دې وخت په بنو کې دوی ادبی ټولنه ایوا بنو تنقیدی ٹولنا ایوا بنو ادبی جرگا موج دا بنو تنقیدی ٹولنا ممبران غڑی شو طاہر کلاچی صاحب دا بنو ادبی جرگے یو زلند استورے وو دا طاہر کلاچی صاحب چائے بازار کے دا حکمت او دا کتابونو کتابت روزگارو طاہر صاحب دیر جات خوشنویس ہو دا آغا دا لاس لکل با دا سخ کرے دا لکا چی پا کمپیوٹر شوی وی طاہر صاحب بریش سڑے ہو پرانست گریوان مناسو دستر ویختب داس خرید ٹور عمر چرتا گمان کڑی نہیں مجب اکثر دا مزیگر پا وقت دا طاہر صاحب دکان تا ترو دا سر امو گپ شپ لگورو ما تیاد شی یو زل دا سی وشوال چی مجب دا دسر ناسو چی دواز وانان بی گونا پترخ دی راغلل او پختن ایو کرا چی دا طاہر کلاچی صاحب دکان چرتا دے انسپیکٹر میرشلی خان مرحوم ارتاوی چی دا لی وانای دے طاہر صاحب آغاز وانا نو توے چے رضائے بچو دکان تر او خرے سا سا تاس طاہر صاحب او نو تو پو سو کو چے خدمت وے او ور توے چے ہی خدمت نشتا موج دا بلوچستان یونیورسٹی سٹوڈنٹ یو بس دا تا لیدلو تر غلی یو پدے وہ کے دا طاہر صاحب زو چے ماسٹر او راغے طاہر صاحب خپل بچی توے دا زونا کور تا بوزا دا بنان تمام منئی
شاعر او لیکوال سکندر خان سکندر مشال ریڈیو سره د خبرو په وخت اویل چې طاهر کلچپی ته د بنو د ادبی لارخود مقام حاصل دی طاهر کلاچویتا ارواخاد غازی سیال داسې د عقیدت پرځامونې وړاندې کوي چې محب د پاک وطن و چې د بل په درد دردمن و چې د زړونو ترجمان و د ادب روح روان و یو حکیم و ښه کاتب و کړه اوړه یې مناسب و یو ملنګ شنه انسان و د ادب روح روان و فلسفي و مفاکر و دانشور و مدبر و سخنور و سخندان و د ادب روح روان و دیوکار د ملک و کام و خدای ورکړې لوړ مقام و په ځمکه خو آسمان و د ادب روح روان و د پښتو په شاعرۍ کې د یو نوی رنګ پیدا کړو زندگی فن ته ورکړه ځان په فن کې فنا تا د حسن د گلشن له کومه ګله بسا واخلم زه بورایمه ناتوانه او ګلونه بېشمار دي د بنو ادبي لارښود طاهر کلاچوي چې خپل نوم یې غلام سرور و او د پلار نوم یې فقیر نور محمد و فقیر نور محمد دا قدری سلسله یو صوفی بزرگ و د طاهر کلاچوي یو بل ورور کامل کلاچوي هم شاعر و چې هغه د دنا دوه کاله کشر و دوی دواړه په بنو کې اوسېدل د مقامي خلکو هم او چې د لرې لرې کوم شاعران ادیبان به بنو ته راتلل لکه حمزه بابا د هغوی د ناستې ړومبې ځای چې و هغه د طاهر کلاچوي دکان و طاهر کلاچوي اول اول اردو شاعري کوله او د انجمنې ترقی اردو په نوم یې تنظیم لره وروسته هم په دغه طرز د پښتو ادبي ټولنې په 2 فروری 1956 کې بنیاد کېښو د بنو خور ور ادبي ولسی شاعران په یو ځای را جمع کړل او د دوی په نوي جدیده طریقه ادبي تربیت وکړو د دوی خپل مکتب فکر و ډېر زیات شاگردان یې لارل ډېرو خلکو ورسره مینه کوله د ده شهرت تر کلی کلی رسېدلی و په هغه شاگردانو کې یو غازی سیال او بل متی الله قریشی داسې نور هم و زیات لکه ماستر جمال ده د پښتو ادب روزنه او د شاعرانو ادبي شاعرانو ادبي تربیت ډېر په مینه وکړو د ده په فن او شخصیت یو کتاب قاسم بنوی د پښتو اکیډمۍ ډاکټر نصر الله جان وزیر په مرسته هم چاپ شوی دی او یو د ده د طاهر کلاچوي کلیات عمر دراز مروت په 2014 کې چاپ کړی دی طاهر کلاچوي ډېر عمر په بنو کې تیر کړی دی د ده بچی هم دلته لوی شوی دی وادونه یې کړی دی دلته ملازمت دوی اختیار کړی دی
د مشال رادیو ګران اوریدونکو اوس یوه دمه کوو او سندره اورو
ہزار میں منک ناز بے جن بلم و نادانا نادان تاپ رکھی بانو خر سولم و نادانا نادان تاپ رکھی بانو خر سولم ہزار میں منک ناز بے جن بلم و نادانا نادان تاپ رکھی بانو خر سولم و نادانا کیوانو خر سولم تور خمپ میں شوندے زیارت یم بسرو جنڈو کس غلم شوندے زیارت یم بسرو جنڈو کس غلم و نادانا نادان تاپ رکھی بانو خر سولم و نادانا نادان تاپ رکھی بانو خر سولم ಯಾರೋ ಸರದಾಸೆ ಗಣಕಣೆ ಉಮ ಅವತಲ ಯಾರೋ ಸರದಾಸೆ ಗಣಕಣೆ ಉಮ ಸಮರವರ್ ದರ್ತಲ ಮತಾವರ ಷಡಲ ಸಮರವರ್ ದರ್ತಲ ಮತಾವರ ಷಡಲ ಮುನಾದಾನ ಕಿವಾನು ಹರಸವಲ ವನಾದಾನ ನಾದಾನ ತಾಪದ ಕಿವಾನು ಹರಸವಲ ಫೌಲಾದು ಹಮ್ ಕ್ಲಕ್ಷವೇ ಅಮೀರ್ ರಜಾಕರ್ ಫೌಲಾದು ಹಮ್ ಕ್ಲಕ್ಷವೇ ಪಖ್ತೂ ಸದಾ ಸಿಕ್ಲಕ್ ತಡಲಮರಾ ತಡಲ ಪಖ್ತೂ ಸದಾ ಸಿಕ್ಲಕ್ ತಡಲಮರಾ ತಡಲಮೋ ನಾದಾನ ನಾದಾನ ತಾಪದ ಕಿವಾನು ಹರಸವಲಂವ ನಾದಾನ ನಾದಾನ ತಾಪದ ಕಿವಾನು ಹರಸವಲಂ ಅಜಾರ್ ಮಿ ಮನಿಕ್ ನಾಸದೆ ಜಡವಲಂ ಅಜಾರ್ ಮಿ ಮನಿಕ್ ನಾಸದೆ ಜಡವಲಂ ನಾದಾನ ನಾದಾನ ತಾಪದ ಕಿವಾನು ಹರಸವಲಂ ನಾದಾನ ನಾದಾನ ತಾಪದ ಕಿವಾನು ಹರಸವಲಂ ನಾದಾನ ನಾದಾನ ತಾಪ
سندره تاسو واوریده اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکو په بنو کالج کې د ادبیاتو استاد او شاعر جاوید احساس مشال رادیو ته ویل چې د بنو په خوره د طاهر کولچوي کرل شوی د ادب زړې اوس په لویا برداره ونه بدل شوی دی
طاهر کولچوي صاحب لکه څنګه چې د دوی د نوم د لاحقې نه اندازه لګي د کولچوي سره بنیادی تعلق لرلو خو اصل خبره دا ده چې د دوی استوګنه په بنو کې وه نو که موږ داسې ووایو نو دا به غلطه نه وي چې په بنو کې د ادب او خصوصا د معیاري ادب او تحریري ادب چې کوم بنیاد وو یا بنیادګزار وو هغه طاهر کولچوي صاحب دی نو دا ډېر غټ خدمت وو د هغه دور وو چې خلکو به مجلسونه کول او ټیپ ریکارډرونه به وو نو داسې نه تحریري ادب مخې ته راغلی او نه خاص داسې کوم معیاري ادب هغه تراغلیو نو دا طاهر کولچوي صاحب چې تحریری ادب د پرې هم یو بنیاد کې خود او سره سره چې کوم معیاري ادب هغه ته پرې هم یو ټولنه جوړ کړه د دې نامخ کې تاسو دا پته ده چې اولسی ادب غونډه به هغه به خلکو سندرې لیکلې ټپې به ویلې او سره سره چربېتې به ویلې تاسو خاص مناسب پلیټ فارم چاته نه ملاو نو دا کولچوي صاحب برکاتو چې دوی د بنو لیکونکو ته یو مستقل او منظم پلیټ فارم ورکو چې د دې پلیټ فارم نه بیا موږ ته پته ده د سیال صاحب غوندې شخصیت مروت او بل بیا خاص خبره دا شوه چې دلته یو ادبی کلچر جوړ شو په بنو کې او تاسو ته پته ده چې بیا هم دغه ادبی ټولنې داسې ورته ووایه چې ادبی ټولنه که موږ تیسیس وګڼو کنه نو بیا تنقیدی ټولنه د انټی تیسیس وه نو تنقیدی ټولنه په وجود کې راغله د دې ټولنې په بنیادګزارو کې مذوب صاحب در صاحب په خپله بر صاحب هم دلته بنو کې پاتې شوی دی داسې نور زمونږ چې کوم ماسټر جمال صاحب ثاقب صاحب مجبور سورانی صاحب او سره ورسره متی الله کشی صاحب هم دا هغه شخصیاتو چې بیا دوی چې کومه تنقیدی ټولنه هغه په وجود کې راوسته نو دا په بنو کې د ادب د دوه دارې یعنی وچلېدل لکه څنګه چې موږ ګورو اردو ادب کې یو طرف ته دبستانې دلی کار کولو بل طرف ته دبستانې لکنو کار کولو بالکل دغه شان بنو کې هم د دوه دبستانونه یا دوه ټولنه په حرکت کې راغلي ادبي ټولنه ملګرو خپل پروګرامونه کول مشورې به کول تنقیدی نشستونه به کول او د ټولو پښتونخوا نه به شاعرانو ته راتلل نو یو قسم ادبی کلچر چې کوم کوم وکنه هغه بنو کې وده مندوله او د دې ادبی کلچر چې کوم شواګانې وي یا جلوې هغه ټول پښتونخوا کې خوري دي بل وسره وسره چې کوم د تنقیدی ټولنه و هغه بنیاد مو ډیر مضبوط او هغه کې ډیر اعلی تعلیم یافته لیکوالو نو هغه یو کار شروع شو یو لیکلو سره د خلکو تعلق جوړ شو بهترین غزل لیکلو شو افسانه مخې ته راغله داسې د ادب چې کومه قافله و د مخې ته روانه و نو لکه څنګه چې ادبی ټولنه موږ ته د سیاسي او شخصیت راکو دغه رنګ تنقیدی ټولنه موږ ته مجذوب صاحب در صاحب ماسٹر جمال صاحب اوقاف خٹک صاحب اوقاف خٹک صاحب ہم داغے دور پیداوار ہو کم دور کے طاہر صاحب کار کو لو اگر سے اوقاف خٹک صاحب با طاہر صاحب باندھ تنقیدی کتابوں نام لکھ لی دی وہ بنیادی شاہ ادبی کلچر ادبی ثقافت ہو داغے تشکیل کے اور داغے تنظیم کے دا کلاچی صاحب یہ بنیادی کردار ہو ددی نسوک میں انکار نہیں شکوے نو اس گزارش دعوت دے چیو ادبی ٹولنا بل اور سرا تنقیدی ٹولنا آگے دوڑ ٹولنا نور ڈیر ٹولنا ہو سکا بولے اس مطلب دا تنقیدی ٹولنا چکم زوان نسل دے ڈیر غزل لکھی نظم لکھن کے ہم لری وہ سرا و سرا تنقید ہم پکے کہ افسانہ لکھوالوں پکے میں خطرہ زی داغا تخم دے بچ دے چکم طاہر صاحب کر لو اس ان شاء اللہ یو دبردار اونا پشکل کے موجود دے
در اتمبر ادبی جرگه سرپرست شاعر او لیکوال فرخدل حسرت ته طاهر کلچوی د زده کړو پاړه د یو پښتنه په جواب کې مشال رادیو ته وویل
طاہر کلچوی تر میڈل پورے کو باقاعدہ تعلیم وکړو ولی رستو د پلار سره د کاروبار په سلسله کې د تلو راتلو په وجہ خپل تعلیم جاری ونه ساتلو او غالباً د ماحول اثر په وجہ د شاعری ابتدا د اردو نه کړی ده د خپل کاروبار په وجہ زیاته برخه په بنو کې هم تیره کړی ده په بنو کې د یو وخت پورې د انجمن ترقی اردو ادبی تنظیم صدر وو خو په کال 1956 کې مستفی شو او بیا دا پښتو ادبی ټولنه بنو پنوم یو ادبی ټولنه جوړ کړه طاہر صاحب د ډېر وخت پورې د دغه ټولنې سرپرست او مشر ناظم طاہر کلچوی د پښتو ادب د پارا ځان وقف کړی وو دا یو بهترین خطاط هم وو په فارغ وخت کې به کتابت هم کولو دا طاہر کلچوی نظم او نثر اردو او پښتو اکثر معیاري رسالو او اخبارونو کې شایع شوی دی د مینې غې کتاب یې پښتو ایم اے او بی اے کورسونو کے شامل کرے دے طاہر کلچوی اداس شخصیت ہو چی دا لا فیضا دا بنو نوم پا پشتو ادبی دنیا کے وزلے دو سو وقت چی دا بنو دا پشتو ادب تاریخ لکلی کی گی نو شروع بای دا طاہر کلچوی دا نوم نکی گی راتلون کی نسلون با دا طاہر کلچوی نوم دیر پا فخر سر اخلی او دا پشتو ادب عظیم محسن بای گنی طاہر کلچوی پا بنیادی توگا یو دا غزل شعر دے دا غزل پا وجا طاہر کلچوی ادبی دنیا کے خپل مقام مندل دے طاہر صاحب پا اردو شاعرائی کے دا علامہ اقبال او پا پختو شاعرائی کے دا رحمان بابانا متاثر اخکاری دا دا شاعری دا قدیم او جدید رجحانات و یو خکل امتزاج دے رحمان بابا دا شاعرائی نا دا دا انداز جدا دے پا زڑو او نوے شاعرانو کے دا دا چا تقلید ندے کڑے البتا دا پشتنخوا دیر شاعران دا 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 شاعرائی نا متاثر شوی دی او دا 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 شاعرائی تقلید یہ کڑے دے دا طاہر کلچوی پا پختو ادب کے مقام ډیر اوچت دی د اردو ژبې په مقابله کې د پښتو شاعرۍ کې ډیر مشهور دی کدا ویل شي چې په خیبر کې امیر حمزه دی او په بنو کې طاهر دی نو غلطه به نه وي
د مشال رادیو ګران اوردونکو اوس یو د مکو او سندره اورو
Oh, دخلی دی خالی کرل جڑک یو تخا مور وطن سخت گل من لشا ظلم یو تخا
سندره تاسو واوریدا. اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکو. شاعر احساس هټک د طاهر کولچوی د نوم او شاعرۍ سره تړلې خپل خاطرې د مشال رادیو سره داسې شریکې کړې.
د بڼو لاندې قتل هم هنر غواړي، او سم او گپ او گتلل هم هنر غواړي، او ته بوته هو ارسوک لیکي طاهرا خو لیکل د هغه ظلم هنر غواړي. د طاهر کولچوی دغه شعر مې د ځوانۍ نه په ذهن پاتې دی چې مونږه ځواني وایا دسه نوای نوای عمر وو. د مینې غېږ یو کتاب مې پلار ته چا راوړی و، نو مونږ لاسو ته راغلی و. نو هغه وخت کې د ده شاعرۍ سره مونږ آشنا شوي وو، د نن نوم سره آشنا شوی وم. هغې نه پس چرته په اخبار یا په رسالو کې د ده ذکر و، د ده شعرونه مخې ته راغلي دي. نه ما لیدلی دی خو نه مو کتلی دی، خو د شعر په اړه ډېر کم خلک به وي چې د طاهر کولچوی د نوم سره آشنا نه وي، ځکه چې دغه کس دغه شخصیت داسې شعرونه په دې یعنی په معاصر کې داسې شعرونه ویلي دي او پریښي دي چې په کلاسیک رنګ هم ښکلا لري، د تصوف خپل رنګ دی ورکې، د مینې او د حسن خپل یو د رومان شاعري ورکې ښکاري. او بل طرف ته که مونږ وګورو هغه حسن او د مینې باندې لکه هغې مین موضوع ما ته ښکاري چې دغه او هغه حقیقي حسن او حقیقي مینه. او حقیقي حسن لکه د باطن او د ظاهر یعنی د جلال او د جمال د رنگونو چې کوم هغه باندې مین سړی و، او د کائنات او د فطرت په رنگونو باندې مین سړی و. هغه یو شعر دی وایي چې په مقصد د مینې هله سړی پوه شي، په سړی کې سړیتوب چهره بیدار شي. لکه مونږ فکر وکړو سړیتوب چې مونږ یو اخلاقي چوکاټ چې څوک لري هغه د انر او د ظاهر رنگ یو وي، که هغه لکه انسان نو هغه کې ښکلا په خپله ښکاري، هغه په سترګو باندې دغه د انر رڼا راوځي، هغه یو تاثیر لري. نو دا داسې د حسن او د مینې شاعر و. او ما ته خو خپله خوله ډېره وړه ښکاري چې د دومره لوی شخصیت په شعر باندې زه خبره کوم.
نثر نگار او شاعر او د چرسده ادبی تحریک صدر طیب الله خان طیب مشال رادیو ته وویل چې د طاهر کولچوی د شاعرۍ نه اندازه کیږي چې هغه روحانیت ته مایل وو.
او ته بوته خو هر سوک لیکي طاهره خو لیکل د ښه غزل هم هنر غواړي. دا خبره ډیره د پام وړ ده چې طاهر صاحب په یو داسې ماحول کې د پښتو غزل متعارف کړو چې غیر چاپیره ته د نورو ژبو ماحول جوړو. په خپله د اردو شعرونه هم ویلي دي، لکه ماته یو شعر یادیږي چې میری وفا کو نظر کا گئی تو کیا ہوگا، کلی امید کی مرجا گئی تو کیا ہوگا. یو بلا ډیره د پام وړ خبره دا هم ده چې د بنو هغې خوا و شا کې د پښتو ادب هلو ځلو بنیاد هم طاهر صاحب ایښی وو، او دې ته وده هم طاهر صاحب ورکړې وه. بلا خلک یې هم روزلي وو. د دوی په هغه روزلو خلکو کې ډېر لوی لوی نمونه هم دي د پښتو د ادب، لکه که زه د مثال په طور باندې یو څو نمونه ته یادومنو، مجبور سورانی صاحب، متی الله قریشي صاحب، او داسې نور دا د طاهر کولچوی صاحب بنیاد چې دی ایښی وو او هغې بیا وده وکړه. د شخصیت پورې ما ته یو واقع را یاده شوه چې زما په خیال راشد جان چرته وم ستاسو نه مې په کوم محفل کې اورېدلی وه چې یو سړی د کابل نه د طاهر صاحب لیدلو ل راغلی و. چې کله هغه د حکمت دوکان ته راغی نو ورته ویل مړه ته خو سم دم سړی زه خو ستا لیدلو له نه وم راغلی. طاهر صاحب ورته ویل نو ستا څه خیال و؟ سړی وایي زما خو دا خیال و چې ته بس پیر غوندې یې او مریدان به در نه راته وي. او دې واقع مطلب مې دا دی که مونږه د دې نه یو دغه اخلو یو خیال، نو کېدای شي دا دې سړي ویلی چې د طاهر صاحب کلامونه داسې د روحانیت اړخ ته زیات ورته و، لکه د رحمان بابا پکې حکمت او پند او نصیحت هم زیات دی. تر څو یې د کلام خبره ده نو د حمزه بابا غوندې هستۍ د طاهر صاحب د کلام ډېر ستایلی دی او د هغې ډېر تعریفونه کړي دي، معتبرې ګرځولی دی. د هغوی په دې کلامونو کې د دې پند او نصیحت سره سره شوخي رنګینی جمالیات او دا ټول موجود دي. په غزل کې د پښتو هغه دوی په غزل باندې د پښتو د روایتي غزل تند ماتيږي. زه یو سو شیرونه ستاسو د مشال ریډیو اوریدونکو ته ډالۍ کوم چې د شبنم غوندې مزاج له برکته خوب کوي شم د ازغو په بسترې هم او په زړګي د مشاتې بس تیریږي چې د زلفو ته شانه ورغاړي وزي. دا یو شعر خو ډیر زیات مشهور و او ډیرو مرګرو به اکثر په ادبي محفلونو کې د دې ذکر کو چې دا خو ته چې د هر چا غېږ کې وسي ګینستا لایق نه ده د هر چا غېږ. او ما طاهر له شرمه شا کړه مې کدې ته چې په لاس کې د نااهلو مې جام ولید.
د ژبپوهنې ماهر او لیکوال ډاکټر یوسف جذاب مشال رادیو ته وویل چې طاهر کلفی په هغه کسانو کې شامل دی چې د شلمې پړۍ په لومړۍ لسیزو کې د پښتو ادب نوي او کلاسیک ادب ترمنځ د پل کردار ادا کولو.
د شلمې پړۍ سر و چې دلته د نوی ادب چې کوم دی جدید ادب چې کوم دی هغه مخې ته راتلو کا موږ د پښتو په شمالي علاقه کې وګورو هلته حمزه بابا او مطلب د چې د سره چې کوم ګروپ و دوستو متخان کامل صاحب فضل حق شایدا صاحب دا کسانو چې هلته د پښتو ادب بنیادی تیږه چې کومه وه هغه ژدوله. جنوبي سیمو کې داسې کس نه و سوا د طاهر کلاچوي نه چې سړی پرې سترګې خوږې شوی وای. هغه په رښتیا مانو کې د خدای یو نعمت و. د جنوبي سیمو هم لکه اوس هم داسې ده چې د پښتو ادب چې کوم مرکزي حیثیت چې دی هغه بنو ته حاصل دی. او په هغه وخت کې خو لکی مروت دین بعد د کرک چکم و دا ڈی خان پورے لکا می اولی پورے دا یوا منطقہ او دا یوا ضلع گڑنے شو چې دا دے مرکز بنو شار و. نو پا دیکھ شے دا دے فرشت صفت انسان طاهر کلاچی صاحب راغی او دلتا مطلب دا چھے دا سو نورو نو کسانو سرا د جدید ادب چکم دے آغا بنیادی تیجا پا جنوبی سیمکه شیر دا ولا دا پا دیتا نظر که قتل پچار دی چی دلتا جدید ادب چکم ہو آغا مطلب دا چی دلتا پا زدکولو پشوی زدکولو بانده ہو دا دینا مخ چی هم دلتا ادب خو. نو ادب زما خیال داده چی ادب کو آغا ملی او د سره سره شفاهي چې کوم مطلب د پښتنو چې کوم شفاهي ولسی ادب د هغه کسانو لکه د دوی نه مخ شیر غلام شاعر شمشی خیل پیر غلام او یاسین شاعر نو دا د دینه مخ شه کسان وو. خو دا غوی ادب چې کوم دی دا غوی چې کوم تخلیق کړای زیار چې دی هغه موږ په جدید ادب په تله چې کوم دا هغه نشو تللای. بنیادی چې کوم د جدید ادب رادا ژوندونکي کسان چې دی هغه کې طاهر کلاچی او دلتا عبدالرحیم مجذوب مجبور سورانی صاحب چې دا کم اوس تقریبا ټول کسان دا په دنیا باندې تیر هم دي. نو زما خیال دی چې دا یو نوی کروټ چې کم دی یو نوی بیداری چې کوم وا نو دا په دغه تناظر کې دا کسان مخې ته راغلي دي او د جدید ادب سرخیلان دي. غزی سیال صاحب ته خدای وبخشي دا ورسته ورسره ملګری شو. دا داسې کسانو چې د دې روزنه پالنه تربیت چې کوم واغه خدای بخشلی طاهر کلاچی صاحب کړه او په دینه مخ کې ادب چې کوم دی اغاز جدید ادب نه ګړم. او چې کلم طاهر کلاچی د بنو پمزکه باندې چې دلته د حکمت دکان کولو پشایشه دا نو مطلب دی چې اغه سره د بنو دا ولسی تنقیدی ټولنه شو نو دا مخ ته راغله. نو دا دوی په زیار باندې مخ ته راغله او نور کسان چې کوم ور سره اغه ملګری شول نو دا رنګه مطلب دی چې دا ادب دلته پشیز د کړی دی او د دې ټول کریډیټ چې کوم دی اغا طاهر کلاچی صاحب ته درومي.
شاعر او د لتمبر ادبی جرګې سیکتر اشرف الله اشرف مشال رادیو ته وویل چې د طاهر کلاچوي کار او زیار ته هغه عمره پاملرنه نه ده شوې څومره چې حق دی.
دغه به وړه خوله غټه خبره وي خو دومره به اویم چې طاهر کلاچوي صاحب په بنیادي توګه د جنوبي اضلاع اوسیدونکو دغه خاوره دغه سیمه که هر څومره للمه او شګلینه ده خو په هر دور کې داسې نومیالي او شازلمي زیږولي دي چې نړۍ ورته ګوته په خوله پاتې ده. ویل کېږي چې طاهر کلاچوي صاحب د خویه ډېر ملنګ سړی و خو د علم او د پوهې غر و. د طاهر کلاچوي صاحب د شاعرۍ ژبه اسانه پسته روانه خوږه او مهینه ده. زما په خیال چې د ارواحات ټول شاعري په سیل منتنه سند کې ده.
ارواحات طاهر کلاچی سے وای چې ښایست هم پښتو دے هم ګڼ دے په وطن کې زما داسې جنا همشتا ما طاهر د زلف دام کې مکه باسا په دنیا کې زما نور کرونا همشتا لکه بل ځای کې وایي چې دا پښتنه د ښاغلي سړي وکړه چې زمری چرته ایسار شي خال یې څه شي د خندا تسلسل مختمه وخاندا هسې نه چې د سپرلو عمرونه. زه به دا خبره ډېر په افسوس سره وکړمه چې څومره د طاهر کلچوي صاحب شخصیت دی د هغوی ادبي قد و قامت دومره په طاهر کلچوي صاحب باندې کار نه دی شوی.
د طاهر کلچوي د شخصیت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې حیران خټک مشال رډیو ته وویل
کې نږدې نه یم ورته پاتې شوی او سرسري ملاقاتونه مې ورسره شوي دي، ځکه زه په یقین سره که خبره نه شم کوی او که څه وایم نو هغه به زما خبرې د خېټې د خبرې وي، هغه به مصنوعي خبرې وي. زه غواړم چې په دې لړ کې تاسو د یو مستند حوالې سره خبره وکړم او دا حواله چې دا د آثاري ګل آثار صاحب ده، هغه طاهر صاحب ته ډېر نږدې او ټول عمر دا ربی ټونو سیکټری پاتې شوی و، تیز به مغه چلو او اکثر به طاهر صاحب سره ناست و. پہر حیثیت طاہر صاحب جدلے دے آگا پہ جلوت پہ خلوت کی جدلے دے داغا سرائے سفر کرے دے داغا سرائے معمولات او معاملات آگلی دی نو دا سکر دا ساری گل سے خوابالا دا طاہر صاحب دے شخصیت باقلا خبروں کم نو زمان خیال لیچے آگا با دیرا موتبر ہے ساری گل آسان صاحب دے طاہر کلاچو صاحب دے مبر شہری مجبورہ زمین خیق شروع کے دے طاہر صاحب پیرنگلو پس خوش قسمتی صحیح مانو کے درویش بے کریم گم دے بے سادا بنتے روی دے انتہائی سادگی نظر اکڑی بے اختیار ہے یو مومن یقین پریوشی گٹ ببر سر پورے شری گرا گٹے گٹے حساس استر گے فراخ تندے اور پتندی یو سکے کہ اکثر دم فقیرین و پتندے کی گی دا کر دا سے معلومی گی لکه چې د دوی په لیمو کې د ماضی مختلف داستانونه تر کې غړوي، څنګه چې لباس ساده دی دغه سي زړه صفا سپېڅلی دی چې څه وخت ګوري په لیکلو باخته وي، ولې چې دی بهترین خطاط هم دی او په فارغ وخت کې کتابت هم کوي، د دې نه علاوه یو مستند او حاضر حکیم هم دی. صرف د سادګۍ یو ژوندی تصویر او د اخلاقو خزانه ده، له تکبر او له غرور نه بالکل ناشنا دی، کم د هر چا عزت کوي، خوش خلقه دومره دی چې ته بوایه دا انسان بیخي تیخ نه لري او د خبرو په وخت مسکی مسکی کیږي، هر وخت شاعران دانشوران او عالمان ته چاپېره ناست، مالي لحاظ سره یو درویش دی او ډېر خوداره او په زړه ودان دی. مجبور سورانی صاحب هم طاهر صاحب سره نږدې پاتې شوی دی، هغه په طاهر صاحب په اخلاقو سرخط لاندې یو مضمون هم لیکلی دی. هغه وایي چې طاهر صاحب یو انتهایي مشفق انسان و، د نې خبرې د هغه پیژندلو وه، د سپکې او د غلطو خبرو نه خپله ژبه پاکه ساتله، د خپلو ادبي ملګرو سره نیت او زړه صفا و، چال چالاکي یې نه کوله. د طاهر صاحب په عملي ژوند کې د دوی سپېڅلي اخلاق نمایان و.
د طاهر کلچوي د شاعرۍ د موضوعاتو په اړه ډاکټر یوسف جذاب مشال رډیو ته وویل.
طاهر کلچوي صاحب چې څومره پورې د شاعرۍ تعلق ته او بیا د دوی د شاعرۍ محتویات چې کوم دي یا مندرجات چې کوم دي کانټینټس په هغې باندې چې موږ نظر اچوو نو ډېره متنوع او ډېره رنګارنګۍ نه ډکه شاعري کړې ده. په هغې کښې د دوی چې کوم تخلیقات دي هغه تر یوه صنف پورې محدود هم نه دي، د غزل یې هم خلې شاعري کړې ده او د نظم یې هم خلې شاعري کړې ده. او دی نه صرف چې د پښتو شاعر وو بلکې د اردو شعري مجموعه ما هم مخې ته راغلی ده، درې څلور کتابونه دی باندې چې کله موږ نظر اچوو نو چې څنګه د مختلفو صنفونو په حواله سره دلته رنګرنګي موږ موندوای شو، دارنګې د فکر په حواله هم موږ ته د یو نه زیات خیالات فکرونه دا راځي مخې ته. د دوی چې کوم که غزل دی او که نظم دی، ځنې تړون خو چې کوم دی داسې موږ ویلی شو چې د پاکستاني چې کوم نوی مملکت مخې ته راغلی و د هغې په تنظر کې ډېر نظمونه هغوی ویلي دي. دې سره سره غزل چې کوم دی هغه یو داسې عجیبه غونې حیثیت لري د دوی غزل، چې لکه څنګه چې په شمال کې د حمزه بابا شاعری چکم دا آغا موج دا نوی او دا زاره ادب مینس کے ردولای شو او دا دوی شاعری دا پل حیثیت کار کوي. دارنگے چکل موج په جنوبی منطقہ یا جنوبی سیمو کښې نظر اچو نو چونکہ دای سرخیل دای دای مخکش تای نو د دن مخش خدا سے یو کس دل تب کو جنوبی سیما کے نو چې دوی پیروی یا تب تبو کرے وے. البتہ حمزہ بابا سر د دوی ناستا پاستا ہم و تعلقی ہم ور سرا ما ہوئے چھے س حیثیت چھتا ہوئی شمال کے حاصل دے ہم دا حیثیت دوی تب جنوب کے حاصل دے دا دو کسان پیرالل متوازی روان دی دا دا شاعری ہم دا جدید او د زوړ ادب په منځ کښې احد فاصل غوندې حیثیت لري او د یو پل کار کوي په دغو دواړو ادب کې. د دوی شاعري چې کوم موضوعات دي یا فکر په حواله سره د دوی ډایورسټي ده نو په هغې کې صحیح خبره ده چې دلته رومان هم شته، دلته عشق هم شته، دلته حسن هم شته. خو هغو یو طریقه وردات غوندې چې المجاز و کنترۃ الحقیقه بس دا د مجاز په پوړیو به مطلب دا ده چې دا کسان مخې ته درومي. یاغه د غلیب خبره هرچند هو مشاهده حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے باد و ساغر کہے بغیر. نو دوی چې د اسلوب په حوالہ یا د سبق کہا په حوالہ سره موږ ګورو نو دو دوی شاعری آسان فهمه ده او د دوی ته حمزه بابا د تشبیحاتو یو قسم پلار ویلی دی. ډیر زیات تشبیحات استعارې او دې نه بعد شاعرانه ژبه او شاعرانه ډکشن چې کوم دی دلته ډیر په کښلي انداز سره استعمال شوی دی. داسې معلومیږي چې ته به ویایې که چې په جنوب کښې د ده نه مخ کښې جدیده شاعري موجوده وه خو داسې نه ده. شاید د دې اثر د شمال چې کوم شاعرانو د هغوی نه دوی اخیستې وي ځکه چې هلته د دوی تګ را تګ و. نو دلته مجاز هم په مطلب د ده چې په کلایمیکس ته رسېدلی دی خو په مجاز سره سره دا خبره هم حقیقت ده چې دوی د تصوف سره او د حقیقي عشق سره یوه سرته چشمه وه او هغوی سره تعلق یو خاندانی پسې منظر یې هم داسې و ده چې دوی طرف ته به دوی تلل. نو د رحمان بابا چې کوم شاعري چې موږ ګورو نو هلته هغه په خپله باندې وایي چې وه هر چا ته په خپل شکل څرګندېږم آینې غوندې بیروی یا بیریا یم و هر چا ته په خپل شکل څرګندېږم. که څوک یې مطلب دا ده چې مجاز طرف ته بیایي نو بیا هغه خوند ورنه واخلي چې یار دا خو د رحمان بابا شاعري چې کومه ده د مجاز شاعري ده. خو چې څوک په پوهېږي نو بیا هغوی ته پته ده چې یار دا خو د حقیقت شاعري هم ده.
دغه پوښتنه پروفیسر اسیر منګل داسې ځواب کړه
لکه څنګه چې د یو صوفي شاعر و کلام د تصوف نزاکتونو نه ډک دی دغسې والد محترم فقیر نور محمد سروری قادری هم یو صوفي شخصیت و او ده د تصوف په هکله یو کتاب عرفان هم تصنیف کړی دی. طاهر کلاچوی خپل پلار نه په کور کې بنیادی تعلیم ترلاسه کړی و. د پښتو نه علاوه یې په اردو ژبه کې هم لیکل کول او په پارسی ژبه یې هم پوره قدرت و. د شاعرۍ نه یې اندازه لګي چې مطالعه او مشاهده یې ژوره وه. طاهر کلاچوی په بنیادی توګه د غزل شاعر دی او غزل یې د تصوف د باریکیو نه چاپېره چورلي. دا خبره سمه ده بالکل خټک صاحب ستاسو چې ځینې خلک یا ځینې محققین دی وایي چې دی د رحمان بابا نه ډېر زیات متاثره و. دې کې هېڅ شک نشته چې رحمان بابا سره یې ډېر زیات عقیدت لري او له دې کبله کله نه کله د هغه په رنګ کې رنګ هم شي ولې بیا هم د مخصوص طرز تحریر له کبله خپله ګړتیا په خپل ځای ساتي. دستا زلفې ژمنځوم په ژمنځ د فکر ګنې سروې سر ته لاس د چا رسېږي او یادا دا خو ته یې چې د هر چا غې کې اوسې ګنې ستا لایقه نه ده د هر چا غې. طاهر کلاچوی چې غزل ته کومه رنګینی وربخلې ده هغه د ده د فني پختګۍ ثبوت دی. د ده بنو نامه په ټوله پښتونخوا کې د خپلې خوږې شاعرۍ له کبله وځلوله. د ده ځینې داسې شعرونه دي چې نن یې هم عام پښتانه د حوالې په توګه وړاندې کوي لکه چې دا شعر بوراګان به چمن پرېږدي که خبر شول چې له ګلو ښایسته مخونه هم شته. صحیح خبره دا ده چې طاهر کلاچوي د مینې شاعر دی او د مینې کوم سوز او ګدا چې د ده غزل کې په نظر راځي هغه د ده د محبت نه ډک زړه ترجمانی کوي. تر اوسه پورې د شاعرۍ درې کتابونه د مینې غېږ، د حسن لمن، مزراب او لوی خلق چاپ شوی دی. لوی خلق یې د نثر کتاب دی. د مینې غېږې په ولس کې بې کچه مقبولیت لري او دا کتاب څو څو ځله د چاپ د مرحلو نه تیر شوی دی.
د پښتو ژبې استاد او د کوهاټ کالج پرنسپل ډاکټر وزیر شادان مشال رډیو ته وویل چې طاهر کلاچوي د یادېدلو دپاره ګڼې حوالې لري.
لکه پرخه د نرمۍ له برکته په ګلونو خوب کول هم هنر غواړي او ته بوت خوارسو کوی طاهره، خو لیکل د ښه غزل هم هنر غواړي. طاهر کلاچوي د جنوبي اضلاع یو ډیر زلند ستوری، یو ستر نوم، څوک چې په ګڼو حوالو نوم لري. اوله حواله خو یې بېشکه چې تنظیم سازی ده او ادبي هلې ځلې دي. کله چې دوی د کلاچۍ نه بنو ته راغلل نو دوی دلته ادبي هرزوله ته یو ګرم تحریک ورکړو. شاعران ادیبان یې د یو ادبي تنظیم د سوري لاندې را جمع کړل، مشاعرې او تنقیدي مجلسونه یې پیل کړل چې وروستو د بنو ادب هم په دغه اساس ډېر په وړاندې لاړو. لوی خلق کې د نثر کتاب دی خو شهرت یې شاعری ده، په شاعری کې په غزل میان دی. چونکې د دوی والد صاحب د تصوف د لارې لاروي وو نو دغه اثر دوی هم محسوس کړی او دغه اثر په دوی هم شوی وو. دغه وجه دا چې د دوی په غزل کې هم د تصوف په حواله کافی ذخیره پرته ده. دا یو شعر خو ما ډېر په خوا اورېدلی و چې دا خوته یې چې د هر چا غېږ کې اوسي گنستا لایقه نه ده د هر چا غېږ. په دغه باب د دوی اخلاقي شاعری، اصلاحی شاعری هم کافی زیاته ده. شاید چې په دغه اساس دوی ته د جنوبي اضلاع رحمان بابا سره هم تشبیه ورکولی شي. خو د دې هر څه باوجود دا غوی په شاعری کې رومانیت، حسن دی، مینا دا، ښکلا دا، سوز دی، گداز دی، خو د ویلو انداز یې دومره په فن پورا ښکلی دی چې طاهر کلاچوي ته په خپلو هم عصرو شاعرانو کې ډیر لوړ مقام ورکړی دی.
سکندر خان سکندر د مشال رډیو سره د خبرو په وخت دا سرګندونه هم وکړه چې طاهر کلاچوي ډیر ښه کیسه لیکونکی هم وو، اگر چې د لنډو کیسو کتاب یې نه دی چاپ شوی.
طاهر کلاچوي غزل په خاصه توګه ډیر زیات مشهور دی. د غزل سره دی یو ښه نظم ګو شاعر هم وو، او بیا که وکتی شي نو دی یو ډیر ښه افسانه نگار هم وو. چاغه په کتابی صورت کې چاپ شوې نه دی، خو ما هغه وخت په لوشا رساله کې چاپ کېده، کراچی نه به یو رساله چاپ کېده په لوشا، په هغه کې ما دغه یو دوه افسانه لوستې دي او خې د معیار افسانه لیکلې دي. د طاهر کلاچوي یو اردو غزل دی. میری وفا کو نظر کا گئی تو کیا ہوگا، کلی امید کی مرجا گئی تو کیا ہوگا، تیری جفا کے حسین دل فریب کانٹوں پہ میرے خلوص کو نیند آ گئی تو کیا ہوگا، میری حسین عقیدت اگر کہیں طاہر مشاہدات سے گھبرا گئی تو کیا ہوگا. دغد پختو غزل سو شیرونه هم، محبت کے کغم شتا خوندونا ہمشتا، پدے لار کے کخار شتا گلونا ہمشتا، بورا گان بچمن پریگ دی کا خبر شول چلا گلو خیستا مخونا ہمشتا، متحر دا زلف و دام کے ماں کے باسا پا دنیا کے زما نور کارونا ہمشتا. دا طاهر کلام پدا سے ترکیبونو او تشبیحاتو موڑ دے چی دا 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 غزل ہرا مصرا زانتا خپلا زن کرتیا لاری. حقا وی دیوانا تا دیوانا ورغاڑا وزی، فرزانا تا فرزانا ورغاڑا وزی، دا توبی دا متولو پو خوشی که سراحی تا پیمانا ورغاڑا وزی، کیفیت بے دزڑ سوی ملگرو چڈیوے تا پروانا ورغاڑا وزی، کتا ہر تا خوا ورنکڑ باکی نشتا دتا غم خو خما خوا ورغاڑا وزی.
فرخدل حسرت مشال رډیو ته وویل چې طاهر کلاچوي د مینې شاعر دی.
طاهر کلاچوي په حقیقت کې د مینې محبت شاعر دی. د هغه د شاعرۍ بنیادی مرکز عشق دی، ځکه په شاعرۍ کې د عشقیه موضوعات ډیر په نظر راځي. ځینې شعرونو کې د تصوف افکار هم شته. تصوف د ده د پلار له طرفه په میراث کې پاتې شوی دی. طاهر کلاچوي په شاعرۍ کې د فن قائل دی، لکه وایي او تا بوتے بوتے ہو ہر شوق لی کرتائرہ خلی کل دخا غزل ہم ہنر غاڑی تائے کلچوی سیب کپ غزل کے دا مجازی حسن ستائنا کرے دا کہ حقیقی حسن خدا غزل تغزل یہ پہر حال کے برقرار ستلے دے پا بنیادی توگا غزل دیر گران سنفتے زکائے پا ہر شیر کے بیل بیل مضمون بیانول اور سرا دا کافیہ ردی پا ببندی ہم وی دیر کم شاعران دا سوی چی دا غزل پا لوزیماتو پورا پورا اوخی جی تائر کلاچوی دا غزل نا علاوہ نظمونا ہم لکلی دی دا تائر کلاچوی نظمونا زن خوا اور زن دیر خوا دی خوب مقصد اور بے ضرورت نظم یو ہم پکے نشتا کل سوالگرا دا دا یو کل نظم دے چی پکے دا یوی سوالگر اکسی پکے شوی دا رحمان مباتا پر زمان ڈلائی کری دی مونگ دا کلی پاکستانیو پختو سحر ریختین رہبر الوداع اتفاق داسی نظمونا دی چی دستاین ور دی دا طاہر کلاچوی تصوف دا تصوف دا حقیقت پا حقلا دا اولیاء او دا دانشورو دیر اقوال دی خسادا او پا جامع الفاظو کے دا حضرت جنید رحمت اللہ علیہ پا قول تصوف دا فاصلہ اخلاق و نم دے سمرا چی دا انسان اخلاق بلند او سپیسلی وی اگا با ستر او لوی صوفی وی تاہر کلاچوی صاحب پا خپلا ہم دا خو اخلاق و سختن و یو سپیسلی او دا منور ذہن صوفی و اغایائی اینے دا غدا چا دا ننگو دی دا بیدیال میں گلاب و شفکونا یوزوی کے بلدو کے تاہر صاحب دا خبر کئی دا شیر پا جبا کے دا غدوارا جہانونا او اتلا ذرا کاما دے دا یو وجود نامونا زن سرنگ زن سرنگ
دغه پښتنه جاوید احساس داسې جواب کړه
طاهر صاحب د پښتونخوا په هغو شاعرانو کې شمارلی کېږي کوم ته چې مونږ فنی طور ډېر منظم او فکری طور ډېر مستحکم شاعران وایو حقیقت دغه دی چې په ظاهره خو د دوی تعلق د تصوف سره او حقیقت هم دغه دی مقاعده د یوې سلسلې سره د دوی انسلاک و یعنی عملی طور هم دی صوفي و خو دا چې د تصوف چې کومې جلوې دي بیا ظاهره خبره د دوی په شاعري کې هم راغلې دي چې کله مونږ د دوی شاعري ګورو نو د حسن او د مینې سره یو کلاسیکي تعلق لري دی چې کوم د حسن لپاره احترام لري د مینې لپاره کومه گهرائی لري دا د ده خاصه او حصه ده دغه تصوف شاد برکات و یا کلاسیکي تصور کائنات هغه اثر و چې د دوی په شاعري کې د پند و موعظت تصور زائب زائدہ یو اغا نصیحت آمیز فنکارانہ محولم جوڑوی چیدہ دوی پر شاعری کے یو انسانی وحدت منگتا مخیطہ رازی لیکن دائی دا انسانی وحدت علم بردار شاعر دے اغا افاقی انسان دوستی چی بنیادی زمان هدف تے یا دا ادب هدف تے اغا افاقی انسان دوستی دا دوی پر شاعری کے شتا سمرم افکار دی اغا کا تصوفی افکار دی کا کلاسیکی تصور کائنات تے کا دا حسن سرا حسن متعلقات تی دمین نور نفسیات تھی ددے ٹول اظہار طاہر سے پرومانی لہجہ کے کڑے دے پرومانی اور فنکارانہ لہجہ کے کڑے دے دا یو فنکار شاعر دے یعنی مونگ دا خنو ای دای رومانی شاعر ای رومانی شاعروم دے زکا چی دوی سر سمرا دا جمال تصورات تی یا دوی چی سمرا دا جمال مناظر پیش کری دی دا حسن او زلف او سترگ دا محبوب خرام رفتار دا حس دا دا شاعری برخ دی دا پدے خبر دلالت کوي چې دا یو رومانی شاعر هم پاتې شوی دی خو د دې کومه لهجه وا هغه ډیره فنکارانه وا د دوی تشبیهات ډیر نادر تشبیهات وو دوی استعاره هم ډیر اهم استعاره د دوی په مخ کې د ادب درې روایتونه وو یعنی یو خو د فارسی روایت سره هم تړلی وو د فارسی سره سره د اردو ادب سره هم د دوی یو تعلق وو باقاعده د اردو کتاب هم چاپ شوی دی خان دی ګل په نوم او د اردو نه علاوه د پښتو ادب سره هم د دوی تعلق وو د دې درې روایتونو دا چې کوم فنی روایات دي یا فکری روایتونه دي د دې چې کوم صالح عناصر وو او صحتمند عناصر وو هغه ډېر په ښکلي انداز سره د دوی د شاعرۍ برخه دي او داسې ډېر کم شاعران کولی شي نو که چېرته موږ په دې بنیاد وګورو نو دی ډېر د صالحو عناصرو د اظهار او د قدرونو شاعر وو دی د روایاتو شاعر وو روایتي شاعر نه یعنی دی د روایاتو شاعر وو دوی خپل یو طرز فکر لر خپل یو تصور کائنات لرلو او هغه تصور کائنات کې دوی استحکام غوښتلو یعنی دی د استحکام شاعر وو نو که موږ د دوی د کتابونو نمونه وګورو کنه ګوره دوی سره چومه بلکې دوی سره د تشبیهاتو یو مکمل نظام وو او که تاسو د دوی د کتابونو نمونه وګورئ د حسن لمن ته ګوره کنه د حسن لمن یو تشبیهاتی یا تشبیهي ترکیب دی د مینې غیږ مزراب او سره خنده گل. خنده گل د اردو کتاب دی. طاهر کلاچی صاحب فطرت نه زیات انساني حسن ته ترجیح ورکوي. انساني حسن اصل حسن غني. انساني حسن سره د خپل مینې چې کوم یو تعلق ته برقرار ساتي، نو دا هغه یو عنصر دی چې دای یو افاقي شاعر هم ثابتوي او د تصوف سره علاقه دار شاعر هم ثابتوي.
احساس خټک مشال رډیو ته وویل چې د طاهر کلاچوي د راتګ سره د بنو د شاعرۍ مزاج بدل شو.
یو غټه خبره چې لکه دی په سرایکی بیلټ کې پیدا شوی او بیا چې بنو ته راغی او ما خیال په 1900 او 1900 کې دی بنو ته راغلی چې په هغه وخت کې وایي چې په بنو کې د ولسی شاعري ډېره زیاته وه. هغه لکه اوسه پرې هم شته، خو هغه وخت کې ډېر زیات هغه تاثیر و. نو د ده د راتګ سره د بنو د شاعرۍ مزاج بدل شو. هلته بیا ډېر غټ غټ شاعران، ځکه چې سوچ او فکر یو شاعر د بل شاعر نه اخلي، نو د ده په هغه ادبي ټولنو تاثیر لاندې چې څه وخت بنو کې دغه شی رامخته شو، نو د ده د شخصیت دومره تاثیر و، د ده شعر دومره تاثیر و چې هلته د شاعرۍ مزاج بدل شو او بنو بیا ډېر درانه درانه شاعران هلته کې رامخته شو. بله خبره دا ده چې لکه د په شعر کې د تصوف چې کوم معیار دی هغه په خپل ځای برقرار او اخلاقي چوکاټ یې ورکړی دی خلکو ته چې باید اخلاقیات لکه یو انسان څنګه ژوند وکړي، د ژوند اغه معیار یو خدل دی چې حکومت د مسلمانیت یا د پښتونولۍ اعلی معیار. نو دغه د غرنګونه دي شعر ہدایت شوې چې د خندا سلسله مختمه واخانده دا سینا چې د سپرلو عمرونه کم شي. په د شعر کې ډېره ښکلا یني باید چې انسان د مسکانا او د خندانا ډک ووسی، اغه اله ډک پاتې کېدلی شي، اله د ده په خوله مسکا راتللی شي چې د ده انر او د ده ظاهر یو وي. ده په شخصیت باندې د دې دغې شیزونو اثرات وي چې څه وخت یو انسان په انر کې کلیر نه وي، د ننه چې کوم هغه ننه شخصیت دی چې دی هغه کلیر نه وي، نو په ظاهر که دی ډېر ښکلا ولري، ډېر هغه رنګونه ځان ته ورکړي، هغه تاثیر نه لري په معاشره کې. نو بیا هغه باندې که دی ډېر ځان شو کې چې زه خوشحاله یم، خو بنیادی خوشحالي چې ده هغه د ده انر نه راوځي چې آیا ته په خپل ځان کې په خپل انر کې په خپل باطن کې کلیر یې. نو چې څه وخت یو انسان په خپل باطن کې کلیر ووسی، نو هغه مطمئن ووسی او په ژوند کې د تر ټولو غټ نام چې دی هغه ته اطمینان دی، هغه ته تسکین دی.
ډاکټر یوسف جذاب د طاهر کلاچوي د یو بیت په حواله خپله یوه خاطره د مشال رادیو سره داسې شریکه کړه.
ما یو مولانا ته یو شعر وې، هغه ډېره دلچسپه خبره ده. هغه داسې و چې ما یو شعر یوه ورځ یو عالم و هغې ته ما وې چې ناروا د ضرورت په وخت روا شي. بې ده وې چې دا خو شعر چې کوم دی دا د فقه یو اصول دی چې از ضروریات تبیح المحظورات، یعنی ضرورتونه چې دي هغه ناجایز شیونه چې دي هغه جایز کوي. نو مقصد مې دا دی چې چا سره څومره پس منظر کې کښیلم پروت وي او دې نه بعد فقه پرته وي، علوم پرته وي، نو بیا سړی ته پته لګېږي چې یاره دا سړی چې کوم د مجاز شاعر دی او که د حقیقت شاعر دی. نو دا خبره تاسو صحیح ده چې دلته مجاز هم موجود دی، دلته مطلب دا چې عشق هم موجود دی، دلته مینه هم موجوده ده، دلته د شاعرانه چې کومه ژبه ده د مجاز هغه هم موجوده ده، خو دا هغه هم حقیقت دی چې دوی سره سره د حقیقي عشق او حقیقي مینه تصوف او وحدت الوجود او دې سره تعلق لرونکی وحدت الشهود او ډایرکټ عشق چې کوم دی، نو دا شاینه هم دلته موجود دي. نو دا خو زموږ چې کوم تعبیرات دي، تفهیمات دي، نو په هغې باندې تعلق ساتي چې موږ د یو شعر تفهیم څنګه کوو، د دې تعبیر څرنګه کوو. نو مطلب دا دی چې دلته شته لکه رحمان بابا سره موجود دي چې زه رحمان په زړه نه رای کړم هغه جنو چې ملاوی د ویشته په دود نه رای. نو دې مقصد خو دا نه شو چې مطلب چې رحمان بابا صرف د مجاز شاعر دی، هم دا حیثیت ما درته وویل چې دوی په منځ کې یو تړون، یو رابطه، یو انسلاک، یو مطلب چې اټیچمنټ شته او هغه د دوی د سبق دی. نو رحمان بابا ډېر زیات کتلی دی او د رحمان بابا نه اثر مطلب دا چې اخستی دی. نو څنګه چې رحمان بابا کښې مطلب دا چې موږ ته د مجاز په پیرایه کښې حقیقي عشق چې کوم احساسات، جذبات او تاثرات ملاویدای شي، دارنګه د دوی په شاعرۍ کې هم مطلب دا دی چې د مجاز په پیرایا کښې، د مجاز په لهجه کښې او د مجاز په ژبه کښې حقیقي عشق موجود ده.
طاهر کلاچوي په کال 1902 کې د جون په 10 نېټه په پېښور کې په خیبر ټیچنګ هسپتال کې په حق ورسېدو. جنازه یې لومړی بنو ته راوړل شوه،
چرته چې هغه د خپل ژوند لویه برخه تیره کړې وه. په بنو کې جنازه وشوه او بیا په کلاچای کې خپل کلي ته یوړل شوه. هلته د دویمې جنازې نه پس د خپل پلار د قبر په خوا کې خاورو ته وسپرل شو. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.